శనిదం చేస్తాం తొరాన వీరం పోయే దిగాద వీరం పోయక్షదోయ్ పోయే. سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. تاسو موږ د خبري مجله کولای شئ د رادیو سرویره هم د شپه د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم باندې باندې وګوري او واوري. په لې په خبرونه کوو. تاریخ نړیوال سازمان ای ډبلیو ایچ او وایي د هرات ولایت نن ورځې په زلزله کې څه باندې 130 تنه ټپیان د دغه ولایت حوزوي روغتون ته وروړل شوي دي. د دې سازمان په خپل شبکې لیکلي دي چې یو شمېر ټپیان د هرات ښار نورو روغتونونو ته وړل شوي دي. تر دې مخکې د هرات لپاره د طالبانو د والي مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې د نن ورځې په زلزله کې یو تن مړ شوی او 15 نور ژوبل دي. د امریکا د جیالوژي سروې د ادارې د معلوماتو له مخې په نن په هرات کې دوه زلزلې شوې دي چې د لومړۍ شدت د ریختر په کچه 6.3 درجې وه. د دې زلزلې ټکانونه په فراه ولایت کې هم احساس شوي دي. په هرات ولایت کې د تېرې اونۍ د شنبې له ورځې راهیسې پرلپسې زلزلې کېږي. په لومړۍ زلزلې کې شاوخوا 1300 تنه مړه شوي وه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په بغلان ولایت کې د شیعهګانو پر یو جمعه د جمعې د ورځې د حملې د قربانانو له خپلوانو سره خواخوږي څرګنده کړه. امنیت شورا بیګانه وخت په یو بیان کې دا یو بیرحمانه حمله بللی او ویلي دي تروریزم چې په هره بڼه وي سوله ګواښیو له تنظیمونکو او تمویلونکو سره باید حساب کتاب وشي. د جمعې په ورځ د بغلان ولایت په مرکز پلخمري کې د امام زمان په نوم د شیعهګانو په یو جماعت کې 14 د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو په وینا وتنه منسکونکي ووژل او 15 نوري ټپیان کړل. د پاکستان پوځ وایي تیر شپه یې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې شپږ وسلوال وژلې او اته نورې ټپیان کړې دي. پوځ نن ویلي په دې عملیاتو کې چې د شمالي وزیرستان په میر علي ولسوالۍ کې وشول له وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې د پوځ یو سرتیری هم وژل شوی دی. د پاکستان د پوځ په خبره د وسلوالو له پټنځایونو یو شمېر وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. شمالي وزیرستان له لسیزو راهیسې د پاکستان د حکومت د مخالفو وسلوالو په خوندي پټنځای بدل شوی و، خو په 2014 کال کې د پاکستان پوځ هلته د وسلوالو سختدریزو پر ضد پراخ عملیات وکړل. د ایران دولتي رسنیو نن وویل چې د فلمونو ډایرکټر داریوش مهرجوی او میرمنې وحیده محمدی فر په خپل کور کې د چاکو په وارونو وژل شوی دي. ایرنا خبری آژانس د ایران د قضایي قوې د یو چارواکي حسن فضلی په قول ویلی دي چې د مهرجوی او وحیده محمدی فر مړی موندل شوی دي. د راپورونو له مخې دا پیښه تېره شپه تهران ته نږدې په کرچ ښار کې شوې ده. چارواکو ویلي دي چې د دې پیښې په اړه یې پلټنې پیل کړې دي. د پولند د پارلماني انتخاباتو لپاره د رای ورکولو مرکزونه نن سهار پرانیستل شو. دا انتخابات له اروپایي اتحادیه او اوکراین سره د پولند د اړیکو د راتلونکي لپاره ډیر مهم ګڼل کیږي. د پولند واکمن قانون او عدالت پو ملت پال ګوند هڅه کوي چې د دریم ځل لپاره په واک پات شي. نظر پوښتنې ښیي چې دا ګوند به تر ټولو ډیرې رایې ترلاسه کړي، خو امکان شته چې اپوزیسیون سره د ائتلافي حکومت د جوړولو هڅه وکړي. د رای ورکولو مرکزونه په ځایي وخت مخام په وو بجو بندیږي او د انتخاباتو نهایي پایلې به سبا دوشنبه اعلان شي. او د کرکټ نړیوال جام سیالۍ په ترڅ کې افغانستان او انګلند لوبه پیل کړې چې افغانستان لوبډلې د 9.5 رونو په لوبولو سره 234 منډې وکړې. په افغان توپ وهونکو کې رحمان الله ګربز 80، اکرام علي خیل 55، ابراهیم او مجیب الرحمن هر یو 28 منډې وکړې. د انګلند په چوپچونکو کې عادل رشید 3 او مارکوډو 2 لوبغاړي وسوځول. انګلند اوس لوبه پیل کړې ده. خبرونه مو واوریدل، وړاندې را سره دا مطالبه واوریدلی شي. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، په هرات کې نن سهار یو ځل بیا زلزله شوې ده. دا چې د دې زلزلې وروستي تلفات څه دي او همدارنګه اوس په سیمه کې وضعیت څنګه ده او خلک په روحي او رواني لحاظ څنګه دي، وړاندې درڅه په مجله کې تفصیل لرو. همدارنګه په دې به هم سره راپور واورئ چې سره صلیب او سرې میاشتې نړیوالې ټولنې فدراسیون ویلي دي چې په افغانستان په نړۍ کې هغه هیواد دی چې تر ټولو بد ناورین تجربه کوي. دا چې علتونه یې څه دي چې افغانستان دا ډول بد ناورین البته بشری ناورین تجربه کی وړاندې درته پاراپور کې وایو. د اسرائیل او حماس کلی ترمن جګړې ته به هم ورشو چې ملکی وګړو ته پکې څومره تلفات اوښتې دي او آیا دغه جګړه حل لار لري او کنه او که چیرې لري اڅه ده. همدارنګه د سپورت ډګر ته هم ورزو لکه څنګه ټول د معلومه ده نن د افغانستان او انګلستان ترمنځ لوبه ده چې دا لوبه څنګه روانه ده او څنګه خلک ګرځي په دې درته معلومات لرو او د چې په هند کې اوس د کرکټ نړیوال جام روان ده نو بیټونو ته د خلکو تقاضا ډېره شوې ده چې د دې بیټونو بازار ولې ګرم شوی دی په دې هم درته راپور لرو. نن مطالب شته مدیم غواړم
د آزادی رادیو خبرې ټولګه
بیا ستړی مشه. په هرات کې نن سهار په دوو زلزلو کې دوه تنه مړه شوي او یو سل شپېته تنه نور ټپیان دي. ورزو لیمې سپېڅلی تعلیمه جان ستړی مشي په خیر راغلی. تاسې که راته وایي په دغې زلزله کې روستي جزئیات څه دي؟ تاسې د سیمې خلکو سره حتمن خبرې کړي، دوی درته څه ویلي دي؟
فریده جان، د هرات په هرات کې د زلزلو په دوام په دې ولایت کې طالب چارواکي وایي هرات ښار او یو شمیر ولسوالۍ نن سهار دوه شدیدو زلزلو ولړزول چې په پایله کې دوه تنه مړه شوي او یو سل شپېته تنه نور ټپیان شوي دي. د هرات دیوالي ویان په خبره د زلزلې د ښار په ګډون زنده جان، کوهسان، ګلران، روباتسنګي، ګذره او اوبه ولسوالۍ کې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي او د دله قوله یوازې روباتسنګي ولسوالۍ کې 202 کلیه کې د خلکو کورونه بشپړ یا هم نیمه ویجاړ کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو جیولوجیکي سروې ادارې په خپله ویب پاڼه لیکلي لومړۍ زلزله د سهار په 8:00 شپږو دقیقو د هرات په 1.5 کیلومتري کې وشوه او د شدت کچه یې د ریختر په اندازه 6.3 درجې وه. دویمه بیا د سهار په 8:00 او 6:20 دقیقو شوې چې په دې اداره طالبانو حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت بیا د نننیو زلزلو له امله خلکو ته د اوښتو زیانونو او نورو په اړه معلومات ازادي راډیو سره شریک نه کړل. هاخوا په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې دا د تېرې اونۍ له شنبې راهیسې په هرات ولایت کې اوومه زلزله ده چې ښار او ولسوالۍ لړزوي. د هرات یو شمیر اوسیدونکو چې زلزلو یې کورونه ویجاړ کړي هم وایي چې خلک د پرله پسې زلزلو له امله تر دې حده ویرېدلي چې له دې ولایت یې نورو سیمو ته د تلو پیل کړی دی او له روحي لحاظه هم دوی ډېر زیات ځپل شوي دي. د طالبانو حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت بیا د دې نیوکو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو له دې وړاندې ټول زلزله ځپلیو سره د هر ډول مرستو ډاډ ورکړی دی. له هرات سربیره د امریکا متحده ایالاتو جیولوجیکي سروې ادارې د افغانستان په شمال او مرکزي سیمو کې د څلورو نورو زلزلو خبر هم ورکړی دی، خو د دې زلزلو شدت او ریختر کچه یې د هرات د زلزلو په پرتله 2 کم ښودلی دی. د طالبانو حکومت د افغانستان په شمال او مرکزي سیمو کې د څلورو نورو زلزلو په اړه خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه هم تر اوسه څه نه دي ویلي. فریده جانې
ډېر زیاته مننه. کورودان لیما سپېڅلې وه چې په هرات کې د نننۍ زلزلې په اړه وروستي جزئیات راکړه. په همدې موضوع به هم شو مدني فعال او د پوهنتون استاد بلال عمري هم راسره وصل شوی دی. عمري صاحب، نن سهار چې کله زلزله شوې په هرات کې و خو کابل ته وصللی دی، عمري صاحب که تاسې راته ووایي د زلزلې په وخت کې تاسې چیرته وئ، دقیقه نه وضعیت څنګه و، که هغه حالت چې په سترګو مو لیدلی که راته ووایاست؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه غلی سیال تاسو او ټولو د نړۍ دونکو ته. دقیقا سهار د 8:00 شاوخوا تقریبا 8:10 دقیقې وې چې د هرات ښار یو ځل بیا ډېره شدید او قوي زلزله ولرزوله چې متاسفانه د هرات ښار اکثریت ښاریان او د هرات اکثریت سیمې په دغه زلزلو کې زیانمن شوي دي، خصوصا هغه لرې پرتې ولسوالیان چې تر دې مخکې هم هغه ولسوالیانو کې قوي زلزلې شوي وې، هغه ځینې کورونه چې روغ پاتې وو متاسفانه چې په دغه قوي زلزلې کې هغوی هم له منځه لاړې. او تقریبا د دغه زلزلې نه نیم ساعت یا 40 دقیقې وروسته بیا دوهمه زلزله هم په هرات ښار کې وشوه چې د دغه زلزلې له امله هم ځینې کورونه ویجاړ شوي او حتی کم شان چې موږ په خپلو سترګو کې ولیدل ځینې کورونه او حتی ځینې مارکیټونه هم په هرات ښار کې تر یو حد پورې تخریب شوي دي، مثلا د ځینو کورونو دیوالونه چپه شوي دي. ولی متاسفانه چې د دې زلزلې ډېر اوختي زیانونه او تلفات دا په مختلف ولسوالیانو کې دي، لکه هماغه د زندهجان ولسوالي، غوریان ولسوالي، کرو خولات، ځینو نور ولسوالي.
عمري صاحب، د خلکو د وضعیت په اړه راته وایي، راپور کې هم د خبره زموږ همکاري وکړله چې په روحي او رواني لحاظ باندې خلک ډېر ځپل شوي دي، او هغوی چې ژوندي دي او کورونو کې لا نه دي خراب شوي، هغوی له خپلو کورونو بهر دي، او ځینو دا پرېکړه کړې ده چې هرات پرېږدي او داسې یو سیمې ته لاړ شي چې هلته پکې دوی وکولی شي په آرامه باندې ژوند کړي. تاسو چلته وی خلکو وقند سی او پریکړه کړي و داسې یو تصمیم نیول شوی و خلک روانو ته دی ولایت نه
دقیقه ناغل سال کچیر مونږه وو ګروپ دغه یا افتاب په ټول کې هیڅ هراتی با خپل کور کې خوب نه کړي. مکمل د هرات خان نه د غارم اختیارم شخص شای او ټول هراتیان په کې په خارونو کې او په پارکونو کې دوی د شپې تیری عام چرن دوی د سیمه څخه ډیر لری تل یاد خارو څخه ډیر لری تل دی، هغه سیمه کې چې هغه چمنزارونه دي یا دښتې دي، په غزایو کې ځان ته ځانون ته خیمه جوړ کړي، اول ته شپې ورځ سبقې.
بله،
چې موږ تاسو ګرو ډیر پروازونه اوس د هرات پروازونه ډیر شوي دي، او متاسفانه کچیر اوس وګورئ چې کابل خاطر راشي، حداقل باید دوه درې ورځې مخکې دوی ټیکټو کې کاغذ موټر لاري او هغه کدي هوایي لاري، ځکه ډیر خلک د هرات څخه اوس وزي او هرات پرګدي یا دغه نږدې شاوخوا ولایتونو ته لکه غزنی، قندهار، داس نور ولایتونو ته ځي.
او هغه خلک چې کلن دمره توي چې وخت کم ده، په ټوله کې د خلک چې زلزلې زپلې دي، کورونه ډنګ شوي دي، او هیڅ ورته نه دي پاتې، اونده ضرورتونه یڅ دي، او دغه مرستې چې نړیواله ټولنې کې یا نور کسانې کې ورته رسیدلې کنه لاند راته وای.
البته متاسفانه کچیر مونږ وګورو هغه مهم مرسته چې باید په شرایط کې غوښته ورسیږي هغه نه رسیدلی. یو د نقدو پیسو مرسته باید ورته وي، او بل د سرپناه د کور جوړول ځکه هوا په یخېدو ده، ژمی پر رسیدو ده، او اصلا په خیمو کې ژوند نه تیریږي. او هغه سیمو کې چې زلزلې شوي هلته ډېر شدید طوفانونه او ډېر شدید شمالونه دي، نو په هغه وجه باید دوی ته کورونه جوړ شي، ځکه په خیمو کې نور ژوند نه کیږي. نو دغه غړین مهم ضرورتونه دي چې باید دوی ته
ډیره مننه. کور ودان له هرات راغلی د پانتون استاد او مدني فعال و چې د مرستې لپاره په هرات کې زلزله ځپلو ته ورغلی و. اوس هم د افغانستان بله مسله راخلو. د سر صلیب او سری میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون وایي افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې تر ټولو بد بشري ناورین تجربه کوي. ورزو سنا کاکړه ته چې په دې اړه جزئیات راکړي.
د سر صلیب او سری میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون وایي د لسیزو جګړو اغېزې، طبیعي پېښې لکه زلزلې او وچکالي، او د بشري خوندیتوب د شرایطو په اړه اندېښنې له هغو عواملو څخه دي چې افغانستان یې د نړۍ په کچه بد بشري ناورین سره مخ هېواد باندې بدل کړی دی. دغه فدراسیون د شنبې په ورځ په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د یو راپور په خپرولو سره وویل چې د افغانستان دوه پر درېیمه برخه نفوس، یعنې 28.8 میلیونه وګړي بشري مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري، چې له دې ډلې 15.5 میلیونه وګړي د خوړو له شدیدې ناامنۍ سره مخ دي. له دې 15.5 میلیونه وګړو څخه چې د خوړو له شدید نه خوندیتوب سره مخ دي، 2.1 میلیون یې له قحطۍ څخه یو ګام اټن لري. په دغه راپور کې ویل شوي چې ښځې او ماشومان په غیر متناسب ډول د بشري ناورین تر اغېز لاندې دي، چې له امله یې شاوخوا 3.2 میلیونه ماشومان او 340 سره امیندوار او شیدې ورکوونکي میندې له متوسطې او شدیدې خوارځواکۍ سره مخ دي. د سر صلیب او سری میاشتې ټولنې د نړیوال فدراسیون په راپور کې اقتصادي ستونزې چې د بندیزونو له امله زیاتې شوې دي هم د دغه بشري ناورین اصلي عواملو څخه بدل شوې دي. راپور زیاتوي چې هره ورځ زیات شمېر خلک بشري مرستو ته اړ کېږي، او د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام یا UNDP د 2023 کال د اقتصادي ټولنیزې ارزونې له مخې په سلو کې 50 افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د دغه راپور پر بنسټ افغانستان په مکرر او شدید ډول د طبیعي پېښو لکه زلزلې، سیلابونو، د ځمکې او واورې ښویېدو او وچکالۍ له خطرونو سره مخ دی چې ځینې یې وژونکي دي. د سره صلیب او سری میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون وایي افغانستان په نړۍ کې د هغو 15 ډېرو زیانمنو هېوادونو په کتار کې څلورم ځای لري چې د اقلیمي بدلون او اغېزو پر وړاندې د تطابق لپاره تر ټولو لږ چمتووالی لري. په ورته وخت کې ویل کېږي چې په هرات کې د اکتوبر د 9 نېټې د مرګونې زلزلې چې زرګونه کسان یې مړه او ژوبل کړي او کورونه یې ویجاړ کړي، زیانمن شوي خلک د ژمي په رارسېدو سره عاجلو مرستو تدابیرو ته اړتیا لري. په دغه راپور کې ویل شوي چې د لسیزو جګړو یو له مهمو اغیزو څخه د کونډو او د کورنیو د سرپرستو ښځو لوړ شمېر دی چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د ورکړل شویو شمېرو له مخې په افغانستان کې لږ تر لږه 2 میلیونه کونډې دي چې ملاتړ ته اړتیا لري او په غیر متناسب ډول له بشري ناورین سره اغېزمنې شوي دي. تر دې مخکې یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشري ناورین د له خرابېدو او د بشري مرستو د رسولو لپاره د بودیجې د کموالي په اړه خبرداری ورکړې وه. له دې ډلې څخه د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP خبرداری ورکړې وه چې څه کالي د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې له 200 میلیونه اړمنو کسانو سره د مرستو رسولو بهیر درولی دی. خو د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت هغسې کړکېچن نه دی څومره چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې ښودل کېږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو څه د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. مننه.
دا زما حق دی.
د شوزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
اوس هم یو نړیواله موضوع راخلو. د امریکا ولسمشر د اسرائیل او فلسطینی ادارې له مشرانو سره په ټلیفوني خبرو کې د حماس پر ضد د اسرائیل د ملاتړ او ملکی وګړو ته د بشري مرستو پر رسولو ټینګار کړی دی. ورزو اسمت سروان ته سروان صاحب تاسیم ستړي مشي په خیر راغلی. که تاسو راته ووایئ چې د امریکایي چارواکو نور له دواړو اړخونو څه غوښتي دي او د جګړې وروستي جزئیات څه دي؟
ډیره زیاته مننه فریده جانې. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون شنبه د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس او د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره جلا جلا تلیفوني خبرې وکړې او د امریکا له لوري د اسرائیل په ملاتړ او ملکی فلسطینیانو ته د بشری مرستو په رسیدو ټینګار وکړ. د فرانس پریس خبري اژانس تر راپور له مخې بایدن او نتانیاهو وویل چې واشنگتن له ملګرو ملتونو او د منځني ختیځ د هیوادونو سره هڅه کوي داسې ډاکټر لاسه شي چې بیګنا ملکی وګړو ته اوبه، خواړه او روغتیایي خدمات ورسیږي. سپینې ماڼۍ په یو اعلان کې وویل چې ولسمشر جو بایدن د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره د ټولو هلو ځلو په ملاتړ ټینګار کوي. د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره په خبرو کې پر اسرائیل د حماس حمله ظالمانه وبلله او هغه یې وغندله. بایدن هم درز ویلي چې حماس د خپل برخلیک د ټاکلو لپاره د فلسطینیانو د هیلو استازیتوب وکړي. د سپینې ماڼۍ د اعلامیې پر اساس د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې فلسطینیانو ته په چیرې بیا په غزه کې د بشری مرستو د رسیدو کلک ملاتړ کوي. له بلې خوا د امریکا د سنا جرګې د اکثریت مشر چاک شومر تیرش په پتل ابیب کې وویل کانګرس په راتلونکو ورځو کې د حماس د لمنځه وړلو په خاطر اسرائیل ته تر ټولو ښه مالی مرسته تصویب کړي. سناتور شومر وویل دواړه ګوندونه دیموکرات او جمهوریپال د اسرائیل د ملاتړ او د حماس د غندلو په برخه کې د پریکرلیک د تصویبولو په اړه د نظر یووالی لري. شومر چې د دیموکرات ګوند غړی دی د خپل ګوند او جمهوریپال ګوند د سناتورانو له یو پلاوي سره د اسرائیل له ولسمشر صدر اعظم او نورو چارواکو سره د لیدو لپاره تل ابیب ته تللی دی. تر دې مخکې د جمعې په ورځ د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن او د پنجشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تل ابیب ته په سفر کې د اسرائیل د ملاتړ ډاډ ورکړی و. د اسرائیل پوځ د جمعې په ورځ د حماس ډلې پر ضد د مخکینیو عملیاتو د پیل په توشل کې د غزې څخه باندې 1 میلیون اوسیدونکو ته 24 ساعته مهلت ورکړ چې د دې ترنګ له شماله ووځي.
ډېر زیاته مننه کور ودان اسمت سروان و چې اسرائیل او د امریکایي چارواکو پر تګو په ټلیفوني خبرو هم درنګه د دغه جګړې په اړه باندې روستي جزئیات راکړه. وربشو د سیاسي چارو شنونکي قریب رحمان شهاب ته شهاب سپ تاسو هم ستړي مشي په خیر راغلی. لکه څنګه چې تاسو په راپور کې واورې د اوس په غزه کې وضعیت بحراني دی او د دې ویر هم شته چې اسرائیل په دغه سیمه کې زمینی عملیات هم پیل کړي. ساسي پان باندې دا وضعیت څنګه د یو څومره جدي دی؟
سلامونه تاسو ټول لیدونکو اوریدونکو ته. اول خو له غزي ورستای حالت دا دی چې له شمالي سیمو زرګونه خلک سویل ته پر لار دي او غواړي سي له خپل کورونو ووزي او له دې سره هم حاله د اسرائیلو هوایي بریدونه لا چټک شوي او په ځینو سیمو کې په ملکی خلکو باندې هم بریدونه کړی دي. بل خبره د غزې د حالت په اړه باندې دا چې د حماس ټل او د غوی ملاتړي له ملکی وګړو واړي چې دغه سیمه ونوزي، ځکه دوی دا په دې توګه یادوي چې ګواکې د اسرایلو موخه هم دا ده چې په تدریجي ډول باندې خلک له دې سیمو څخه ووزي او بالاخره دغه تړانګ د اسرایلو تر کنټرول لاندې راشي، او د هغه برنامې له مخې چې ځینې مبصرین ورباندې بحث کوي په دې توګه دا مسله بیا د ملګرو ملتونو سلاساتو ځواکونو ته وسپارل شي یا هم پخپله د اسرایلو تر واک لاندې پاتې شي. بله خبره دا ده چې د بشري مرستو په برخه کې د ځینو هیوادونو همغږي تازه زیاته شوې. په لومړیو درې ورځو کې اصلا دا بحث چا نه کاوه چې غزې ته د بشري مرستې ورسیږي. که تاسو د امریکا دریځ وګورئ یا د اروپایي اتحادیې او یا هم نورو هیوادونو، یوازې د روسیې او چین خبره په لومړیو درې ورځو کې دا وه چې هلته باید د ملکي خلکو ژوند خوندي شي، ولې اوس دا مسله په اروپایي اتحادیې او امریکا کې هم بحث کیږي او خبره دایي چې غزې ته باید دغه بشري مرستې ورسیږي، ځکه غزه په بشپړ ډول باندې بلاک آوټ شوې، برېښنا اوبه خواړه او هر څه ورباندې د اسرایلو له لوري تړلې شوي دي. ستاسو د معلوماتو لپاره تر اوسه هغه وروستي ارقام چې ما ولوستل 3400 نه ډېر فلسطینیان په هوایي بریدونو کې وژل شوي چې لویه برخه یې ملکیان دي، او همدارنګه د اسرایلو د طرف د تیر اونۍ د برید شمیر د شبو شمیر تر 1400 وخته یو شاوخوا 900 ټپیان.
شهاب صاحب، که د دې جګړې د پراخېدو د خطر په اړه باندې راته ووایي، څومره د دې امکان شته چې دغه جګړه چې په منځني ختیځ کې پیل شوې ده نور لا پسې وغځېږي، عربي هیوادونو ته ورسیږي؟
اصل کې د حماس او د اسرایلو ترمنځ دغه شخړې عوامل ډېر زیات دي او دا په نړیوال نظم باندې مستقیم تاثیر لري. یعنی دا یو برخلیک ټاکونکې جګړه هم بلل کېږي. اسرایل د خپل برخلیک لپاره مهمه بولي، ځکه دوی هلته په منطقه کې د نارمالایزیشن پروسه پیل کړې وه، په هغې کې سعودي عربستان د دوی سره ډېر مخکې تللی و، ځینې نور عربي هیوادونه له دوی سره عادي حالت ته راتلل. د حماس په دغه برید سره دغه د نارمالایزیشن پروسه په بشپړ ډول ودرېده، او دا یو خبره ده. دویمه خبره دا ده چې که چیرته دغه جګړه نوي فیس ته داخلیږي، یعنی یا حزب الله برید کوي او یا هم د ایران ملاتړ او د روسیې ملاتړ له هغوی څخه زیاتېږي، دا بیا د نړیوال نظم هغه د ملټي پولر یا څو قطبي نړۍ د رامنځته کېدو چانس نور هم زیاتوي. حالم کې ځینې مبصرین دا خبره لاله اوس نه کوي چې هغه نظم چې د دویم نړیوال جنگ نه وروسته په نړۍ کې رامنځته شوی و، هغه د اوکراین تر جګړې وروسته ختم شو یا په یو ډول ختم شوی، ځکه نړیوالو بنسټونو ارزښت له لاسه ورکړی. تاسو هم د اوس د ملګرو ملتونو غږ ګورئ چې څوک یې غږ نه اوري، او هغه حیثیت او برم او عظمت چې ملګرو ملتونو لرل هغه اوس نه لري. او د حماس او د اسرایلو ترمنځ په دې نښته کې هم د ملګرو ملتونو رول تقریبا هیڅ دی. تازه دغه وړاندیز چې روسیې کړی او د بشر دوستانه د اوربند غوښتنه کوي د امنیت شورا نه د ملګرو ملتونو، دغه یو غټ اقدام دی چې تر اوسه د ملګرو ملتونو لخوا مطرح کیږي. په مجموع کې په منځني ختیځ کې، نه یوازې په منځني ختیځ کې، بلکې دغه جګړه د نړیوال نظم او د ټولې نړۍ لپاره مهمه ده، او تر څنګ یې هغه مهمه جګړه چې په تیرو دوه کلونو راهیسې په اوکراین کې پیل شوې. بیا نور لوبغاړي هم زیاتېږي په دا سال کې چې د بریتانیا او امریکا جنگي بیړۍ اسرائیلو ته په نږدې کېدو دي مدیترانه کې، او هلته بیا نور لوبغاړي دې لوبې ته داخل شي، بیا جګړه اوږدېږي. او که په لنډ وخت کې اور بند وشي، بیا د دې احتمال شته چې دا اور اوس ګل شي، ولې حل نه دی. د دې حل بیا هم یو پولیټیکل حل یا سیاسي حل لاره دا بالاخره هم غواړي.
ډېر زیاته مننه کور ودان د سیاسي چارو شنونکی قریب رحمان شهاب و، چې د اسرایل او حماس ډلې ترمنځ د جګړې په اړه موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. اوس هم ورځو سپورتي خبریال بختیار ساحل ته چې هغوی د افغانستان او انګلستان ترمنځ لوبه تعقیب کړې ده. ساحل صاحب، تاسو هم ستړي مشي، په خیر راغلی. که تاسو راته وایي د لوبې وروستي جزئیات څه دي او نور د سپورت په ډګر کې څه خبرونه شته؟
سلامونه مې ومنه. د انګلستان له توپوهنې به راپیل کو. انګلستان دمګړې توپوهنه کوي. د افغانستان د 215 هدف په دوام کې دوی 98 منډې کړې دي، درې لوبغاړي له لاسه ورکړې دي، او لا د لوبې 14 اور لوبه جریان لري. په سوزیدلو لوبغاړو کې د انګلستان جاني بیرسټو، جو روټ، او ډیوډ ملان هغه لوبغاړي دي چې په تیرو سیالیو کې انګلستان ته بریاوي ګټلې وي، او په افغان توپچونکو کې بیا فضل حق فاروقي، دغه راز مجیب الرحمن او محمد نبی وکټ اخیستې دي. احتمال ډیر د چې دغه سیالي ورستی پړاو ته لاړ شي او د لوبي په ورستۍ اورونو کې د دې پریکړه وشي. تر دې دمه 50-50 سلنه اټکل کیږي چې دواړه لوبډلې د لوبي د ګټلو چانس لري. په افغان لوري کې بیا رحمان الله ګربز او اکرام علي خیل چې په لومړي ځل چانس ترلاسه کړی و، نیمه سلیزې وهلې دي، ګربز اتیا منډې کړي دي او اکرام علي خیل په 350 منډو سوځېدلی. بل لور ته نن د افغانستان الف لوبډله هم د عمان ملي لوبډلې پر وړاندې دویمه یو ورځنۍ سیالي پیل کړې ده. افغان لوبډلې توپوهنه وکړه، دوی د 218 منډو هدف ورکړ چې په افغان توپوهونکو کې عبدالمالک چې 45 توپوهونکی د سلیزې ووهله، 150 منډې 111 منډې وکړې، او ناصر جمال بیا په نیمه سلیزه باندې وسوځېد. دغه راز د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه باید وویل شي چې افغان لوبډلې ګټلې وه، او دا دویم ورځنۍ سیالي ده. په دې سره کنن افغان لوبډله دا لوبه وګټي، نو دا به د دې لوبلړۍ ګټونکي هم شي، او د دې نه وروسته به افغانستان الف او عمان ملي لوبډلې ترمنځ 15 ورځې سیالۍ هم ترسره شي. بل لور ته د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې نن د سعودي عربستان ملي لوبډلې ته 3-0 په مقابل کې ماتې ورکړې ده. دا د منځنی آسیا د والیبال د سیالیو په چیلنج کپ کې د افغانستان او سعودي عربستان لوبه وه. په یاد سیالیو کې افغانستان 3 لوبې وګټلې چې سعودي، بنگلاديش او ازبکستان ته ماتې ورکړې، خو له کوربه سریلانکا او نیپال یې ماتې وخوړې، او په دې سره یې د یادو سیالیو په ترڅ کې دریم مقام وګاټه. دا په وروستیو لسیزو کې د افغانستان د والیبال
ډېر زیاته مننه کورودان بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګره یې هم خبر کړو. د لوبې په اړه وروستي جزئیات دا دی چې د انګلستان درې لوبغاړي اوټ شوي دي، اویا منډې دي او 14 اوور دی. اوس هم ورزو ده چې په هند کې د کرکټ نړیوال جام سیالۍ روانې دي، نو د هلته د بیټ جوړونکو بازار هم ورسره ښه شوی دی. تفصیل په دې راپور کې ګورو. اور
دا د هند په میرټ کې یو کارخانه دا چرته چې هر ورځ تر 15 پورې د کرکټ بیټونه جوړیږي. کارګران هر ورځ د کرکټ بیټونو ته شکل ورکول لپاره لرګي پرې کوي او بیا یې پالش کوي. کارګران د کرکټ نړیوالو ستورو چې په خپلو لسیزو پخوانیو تکنیکونو تکیه کوي د کرکټ بیټونه ډیر په باریک بینی سره جوړوي. دا د نړۍ تر ټولو زیات د کرکټ بیټونو جوړولو ځای دی. په دې ځای کې په یو بل تالار کې د کرکټ گیندونه جوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې په هند کې د یو ورځنی کرکټ نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر په 15 پیل شوې. د کرکټ بیټونو جوړونکي کمپنۍ سانس پیرل گرین لینڈ د نړیوال جام له پیلېدو مخکې د بیټونو جوړولو کار تون کړی و. دا کمپنۍ په هند کې په روایتي توګه د کرکټ بیټونو جوړولو لپاره مشهوره ده. د کمپنی مشر پراس آنند نیکه په 1921 کال کې په لاهور کې د کرکټ بیټونو جوړولو کار پیل کړی و.
مش خپل تیاری کړی ده. تاسو په هیري چې موږ د تولید په اړه خبرې کوو، د کرکټ بیټونو تولید ته مو واده ورکړي، او دا مو لږ تر لږه 30% پورې زیات کړی دی. کچیر هند دا نړیوال جام وګټي لکه څنګه چې په 2011 کال کې ګټلی وو، نو د دې تولید به لا زیات سي.
د آنند په خبره دا وخت په هند کې د کرکټ بازار مالیت له 200 او 250 میلیون ډالر ترمنځ دی چې کلنۍ وده 10% ده. خو که هند نړیوال کپ وګټي نو بازار به له 300 میلیون ډالر څخه زیات شي. د هند کرکټ ملي لوبډله دا وخت د کرکټ یو ورځنی لوبو په درجه بندۍ کې په لومړي نمبر ده، او 1.4 ارب آبادی لرونکي د نړیوال جام د ګټې په تمه دي. هند په سپتمبر میاشت کې د آسیا جام اتلولۍ ګټلې وه، او خپل روایتي حریف پاکستان ته هم په ټورنامنټ کې ماتې ورکړې وه.